په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شو. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایله د سات په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیان ګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه شنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan on the safety of individuals in the US pipeline.
موږ متحده ایالاتونو ته د لیک دیدون کو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په خینیت کار وکړو ترڅو هر هغه اندېښنې ته چې خایي ولري ځواب وایي. موږ د ځانمنونکو او له خطر سره مخ افراد خوندیتوب ته ډیر اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه وختون کړي خوندیا او غیزمن بیا مشتیدنی دا تر لاسه کړو او موږ له خپل ټولو شریکانو سره یو ځای د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې په چلن کې خپل اړوند مکلفیتونه پوره کړي او د افغانستان ټول ګاونډیان په کلک هڅه وکړي هغه افغانانو ته د نوتو اجازه ورکړي چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي او د بشر دوستانه مرستو چمتو کولو لپاره له نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. خاغلی میلر په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره افغانان د امریکا د ویزې ترلاسه کولو او هغه هیواد د لیږدولو لپاره په پاکستان کې انتظار باسي دقیق شمیر ونه خو ته له دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی به هغه 15,000 افغان کډوال افغانستان ته وانستوي چې امریکا ورڅخه غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه د هغو خزینه افغان فعالانو خبریالانو هنرمندانو او د پرزیدلې جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه ایستل کېږي. دې سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولی چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو په مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورنیو غړي له یو بله جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400,000 ډیر افغان کډوال چې د پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شو افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي. امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي دای له دې سره موافق دی چې راستنیدونکي افغانان د خوندیتوب درناوی او ساتنې مستحق دي. له دې مخې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفر کرندکر په خپل ایکس پاڼه لیکلی وو چې زرګونه راستنیدونکو افغانانو ته د خوړو استوګنځي او روغتیایي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له ښې همکارۍ څخه خوشاله ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، ډېر د آرامۍ احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر د 1 نیټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي دي. جو بایدن پرون سه شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه او اسرائیل هم وسته چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه موافقه پرون سه شنبه اعلان شوه. پر امریکایي ځواکونو پرون د عراق په یوه هوایي اډه کې برید وشو چې په ځواب کې د امریکایي وی پوځي الوتکې د دفاعي اقدام په ترڅ کې د ایران پلاوه ملیشو یو وسلوال وواژه. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د پلازمېنې بغداد په لویدیځ کې د امریکا هوایي اډه پرون د بلاستیک توغندي په وسیله په نښه شو چې په نتیجه کې اته سرتیری ټپیان شول او نږدې 10 ساعتو ته یو څه زیان واوښت. د پنټاګون ویاند سابرینا سنگ وویل د پوځي وی الوتکې چې په هوا کې ګرځېدله د ایران پلاو ملیشو موټر په نښه کړ. د امریکا پوځ وایي چې په دې برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجمل اندیم او د ځوان فکر په نننې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده. نړۍ تلویزیون په نوم یو څه د نولسمې پیړۍ په پای او د شلمې پیړۍ په لومړیو کې وپیژندل. افغانستان کې د افغانستان دولتي تلویزیون په 1978 کې لومړني نشرات پیل کړل او نوې ملسیزه کې تر هغې چې کابل کې کورنۍ جګړې پیل شوې او تلویزیوني خپرونې کمزورې او لیدونکي کم شول دوام وکړ. خو کله چې په هغه وخت کې طالبان واکمل شول نو په خپلې لومړنۍ پلاواکمنۍ کې په ټول هیواد کې تلویزیوني خپرونې بندې کړې. په 2001 کال کې د طالبانو د تیری واکمنۍ تر پرځېدو وروسته کله چې حامد کرزی واک ته ورسید دولتي تلویزیون بیرته خپرونې پیل کړې. په راپسې کلونو کې په افغانستان کې خصوصي تلویزیوني شبکې رامخې ته شوې او په مرکز کابل او ولایتونو کې لسګونو تلویزیوني چینلونو فعالیت پیل کړ چې د افغانستان یوه د پام وړ برخه ځوانان د دې خپرونو په تنظیم چمتو کولو او خپراوي کې بوخت. نن د ملګرو ملتونو نړیواله نن ملګرو ملتونو په نړۍ کې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. ملګری ملتونه وایي چې دا ورځ د دې لپاره لمانځي تر څو هیوادونه وهڅوي چې د تلویزیوني خپرونې له یو بل سره شریکې کړي، په ځانګړې توګه داسې خپرونې چې سولې ته وده ورکړي، ټولنیزه، اقتصادي او فرهنګي پراختیا او هوساینه په ټولنو کې ترویج کړي. د 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په دې هیواد کې په قوانینو کې د بیان او رسنیو د ازادۍ تضمین د دې سبب شوی و چې ګڼ تلویزیوني شبکې رامنځته شي. خو د طالبانو په بیا اصلي واکمنۍ سره که څه هم د پخوا په څیر تلویزیوني خپرونې په یو مخ ونه تړل شوې، خو محدودیتونه پرې ولګول شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250% تلویزیونونه بند شوي دي. نن به د ځوان فکر په خپرونه کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د تلویزیون د راتلو او تر اوسه پورې د دوام بهیر څنګه و، د ځوانانو ونډه پکې څنګه وه، پر ځوانانو یې اغېزې څنګه وي او د کورنیو لپاره یې څه درلودل. ما سره په دې خپرونه کې میلمانه دي د افغان خبریاله لیما هوتک، بل افغان خبریال او د لمر تلویزیون پخانی ویاند خاطره نوري، او لیکوال او خبریال نقیب احمد اتل. وربشو لمړی خاطره نوري ته، دا د لمر تلویزیون ویاند او خبریال په توګه باندې کار کړی دی. اغلی نوري، تاسو راته د تلویزیون سره د خپل تړاو په اړه وایي. له ماشومتوب نه لمړی تلویزیون په څه وخت کې لیده او بیا څنګه مو پکې کار کوه؟
سلامونه انسب تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته، قدرمنو میلمنو ته هم سلامونه. هیله ده چې ښه اوسئ. از ما حق لرئ؟
مهرباني وکړئ موږ د تاسو غږ اورو. مهرباني.
ستاسو پوښتنې ته به راشم. دا چې زما تړاو د تلویزیون سره، ما په پیل کې کوم خاص تړاو د تلویزیون لپاره یا د رسنیو لپاره چې رادیو تلویزیون پکښې دی، یا نو ځانګړی داسې خاص د ماشومتوب نه څه تړاو مې نه درلود، ځکه چې په افغانستان کې په هغه وخت کې تلویزیونونه نه وو یا که وو ډېر کم وو. خو کله چې رالویه شومه او په ټوله کې ما د خبر او همداراز د تلویزیوني خپرونو لیدل راته بیل خوند یې راکولو، او زما هیله دا وه چې زه یوه ورځ وشم کولای چې په تلویزیون یا په راډیو په ټوله کې په رسنۍ کې کار وکړم، چې خوشبختانه خپلې دغې هیلې ته ورسېدلم. اووه کاله کېږي چې د خبریالې په توګه زه په رسنیو کې مختلفو رسنیو سره کار کوم، او همداراز په لمر تلویزیون کې هم ویانده پاتې شوی یم، البته د انځوریز رسنیو په برخه کې.
ډیره زیاته مننه. اتل سب تبرا شو دم ام لیکوال دے ام شاعر دے او می وګدا مودل رسنوی سره کار کړی بلا بیلو رسنوی سره غگیزو او تصویری رسنوی سره اتل سب تاسو راته خپل سفر او خپل تړاو له ټلویزیون سره وای مثلا د بیلګې په توګه د ما یادیږي چې د لومړي ځل لپاره ما ټلویزیون په پیښور کې چې مونږ په مهاجرت کې عمر تیراوه مو خپل ټلویزیون نه درلود خو د موږ یو ګاونډي ټلویزیون درلود او د لومړي ځل لپاره ما هلته د پیښور ټلویزیون یو خبرونه وکتله چې په هغه وخت کې زه زخته زیات متاثره کړلم او ډیره پورې مې هیله درلوده چې کاش یو ټلویزیون مونږ هم په کور کې درلودی. همداسې دا سفر را پیل شو له ټلویزیون سره د لیدو او تر پایه پورې یوازې د لیدونکي په توګه زه له ټلویزیون سره پاتې شوم. تاسو راته خپل دا سفر ووایئ چې لومړی مو ټلویزیون چیرته ولیده، څنګه دوام وکړه دغه د ټلویزیون سره د تاسو اړیکې او کله مو پکې کار کوو؟
سلام هن سب تاسو غواړو او همدارنګ درنو ریونکو ته چې خبرې خور یادونه وکړه ټلویزیون سره څه تړاو نه و، خو د ښوونځي په وخت کې به کله کله چې د سټیج یادري سره څه پورته کېدو یا خبرې کولې یا شعر لوست یا به کومه لیکنه وه، وخت به ځینو خلکو ځینو ښوونکو ساده تشویقولو چې ستا غږ یا مثلا ستاسې قیافه یا د حرکات او بډ دا جوړ راځي جوړ دی ورسره
اتل سب موږ ته د غږ خنه راځي نه پوهېږم غالبا چې په موبایل کې څه ستونزه ده یا کېدای شي ګوشي ولرئ که هغه لرئ که یا داسې یو مناسب ځای کې چې نیټورک ښه یي راته ووایي چې له هغې ځایه درسره خبرې وکړو. تاسو اوس خبرې وکړئ چې زموږ غږ اورم که نه. متاسفانه چې وسم داسې دی د ما همکار به بیا کوشش وکړي چې تاسو ته زنګ ووهي. خاطره جان بیرته به تاسو ته راشو. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په وروستیو شلو کلونو کې، البته دا وروستي دوه درې کلونه چې طالبان بیا واکمن شوي، دا کتنې لري کو د ټلویزیونی خپرونو چې تاسو مو ویل چې په دې وخت کې له ټلویزیون سره آشنا شوی او همدارنګه مو پکې کار پیل که، دغه دورې ته په کومه سترګه ګوري د ټلویزیوني نشراتو او نو ټلویزیوني خپرونو د پیلیدو په برخه کې؟
مننه ستاسو پوښتنې ته. په ځواب سره به زه دا وایم چې تیرو شلو کلونو کې مخکې له دوی چې طالبان افغانستان کې واکمن شي، د ټلویزیون او د ټولو رسنیو بل خصوص ټلویزیون مینوال ډیر زیات وو، ځکه چې هغوی په هر برخه کې د هر طبیعت خلکو لپاره د هرې طبې خلکو لپاره خپرونې جوړېدلې، څه هغه موسیقي وه، څه هغه سیاست وه، څه هغه تفریحي وه، څه هغه د ماشومانو لپاره تعلیمي او همداراز کارتون، دا ټولې خپرونې درلودلې چې په ټوله کې په پیل کې چې ما ټلویزیون لیدلو او هغه هم تاسو یادونه وکړله چې تاسو په پېښور کې د ګاونډیانو کره تللی، زموږ یو د ماما کور و، موږ هم د هغوی سره ګډه د هغوی په کور کې ژوند کولو، خو کله ناکله به د هغوی کور ته تللو چې ټلویزیون وګورو. په هغې وخت کې خو موږ ماشومان وو، خو په ټوله کې دغه د ټام اند جیری د کومه کارتوني چې وه دا ډېر موږ ته خوند را کولو، حتی تر لویوالي پورې دغه کارتوني موږ لیدلو. خو راځو دې ته چې ټلویزیون اثرات په ټولنه کې ډېر زیات دي، ځکه ټلویزیون کومې خپرونې چې وړاندې کوي هغه که د هرې برخې وي، د هر ډګر څخه خلک یو ډول د ټولنې سره د نورې نړۍ سره هغه پېژندګلوي ور زیاتوي، چې یوازې نړۍ هغه نه ده چې مونږ په خپله کوټه کې یا یو اتاق کې یا یو کور کې سره ژوند کوو. رسنۍ په ټوله کې او ټلویزیون چې هغه تصویري دي او تاثیرات یې پر ټولنه باندې زیاتې، دغه دوره د شل کلنه دوره سره نه دی چې د رسنیو په ډګر کې کم کار وشولو، خو خکار وشولو مطلب په هر لورو پروتو سیمو کې خلکو حداقل تلویزیون تر لاسرسي درلودلو او کوشش دا کېدلو چې خپرونه یې چم توشي ترڅو لیدونکي جذب شي او د هرې تبې اوریدونکي له ځان سره ولري له د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک په خپلو کورونو کې خبرېدل.
مننه خاطره نوري لتا سونه بیرته تاسو ته راځم. موږ سره لیما هوتک چې افغان خبریاله ده، همدارنګ د تلویزیونی خبرونو او ریپورټونو په برخه کې هم کار کړی دی، دا هم را سره مل شوې ده. لیما جان ستړي مشي ته مخ خبرونې ته، تاسو کرا ته د تلویزیونی خبرونو سره د خپلې آشنایۍ په اړه باندې وویل، کوم وخت نه تاسو مثلا تلویزیون مو د لومړي ځل لپاره کله ولید او څنګه مثلا بلاخره دې ته راغلی چې د تلویزیونی خبرونو لپاره ریپورټونه جوړ کړئ، کار ورسره وکړئ؟ دغه د خپل سفر په اړه مو کرا ته وویل.
بله سلامونه هم سپ تاسو د ازاره رادیو ټول اوریدونکو ته. سبا درته وایم چې له ډېر کوچنیوالي نه ما شوق درلود له تلویزیون سره. کله چې ما په ډېر کوچنیتوب کې آن د کرسي صاحب له لومړۍ دورې نه به چې کله ما آشنا تلویزیون لیده، په هغه وختونو کې په کابل کې تلویزیونونه یا په افغانستان کې په کل کې ډېر کم بل، نو د هغوی هغه کوم خبرونو انداز به چې و په آشنا تلویزیون کې به چې چا خبرونه ویل یا هم په نورو رسنیو کې، نو له هماغه کوچنیتوب نه د ما شوق ورسره پیدا شوی چې زه هم باید په یو رسنیو کې کار وکړم، په خصوص بیا له نړیوالو رسنیو سره. او د ما یوه هیله همدا وه چې باید په نړیوالو رسنیو کې راځای رسم. دا سفر ان صاحب آسانه سفر نه وه، په خاص کر د هغې ځوانې طبقې لپاره چې دوی له تیرو شلو کلونو کې دوی زده کړې کړې وې، ښوونځیو ته لاړل، بیا پوهنتون ته لاړل. په هغو وختونو کې د خلکو اقتصاد هم ډېر سخت ځپل شوی و په ټول افغانستان کې، نو د زده کړو لپاره زمینه هم په هغه ډول باندې نه وه. مسایده چې څه ډول باید دوی ته مسایده شوی وای، خو بیا هم زه ځان خوشبخته احساسوم چې په کابل کې ما وکولی شول مکتب ته لاړه سم تر دولسم ټولګي پورې. داسې وروسته له هغې نه پوهنتون شروع کړم او د مکتب له خلاصېدو سره سم په هماغه کال لا هم په مکتب کې وم چې ما مور ته ورته وویل مال څه غواړم په رسنیو کې کار وکړم، او دا شوق ما له کوچنیوالي نه کړی ده. نو مور ته مې اجازه راکړله په هغو وختونو کې، ما له په کابل کې همدلته له داخلي رسنیو سره مې کار پیل کړ. شمشاد سره ما له راډیو نه شروع کړله، هلته په لومړي ځل ما په راډیو کې خبرونې مخته وړلې. بیا وروسته تر پنځو میاشتو چې کله امنګ رئیس ډېر ښه سړی وه، هغه چې کله غږ اورېد نو تل به راته ویل له مې کوشش کوه چې خبرونه ډېر وایي، غږ د خلک ډېر خوښي او د خبرونو لپاره جوړ ده. شپږ میاشتې وروسته په راډیو کې بیا ما خبرونه پیل کړل. البته دوه سره شپاړس شروع وه چې ما وظیفې ته شروع کړه. وروسته تر هغې یو کال اووه میاشتې ما په راډیو کې خبرونه وویل. وروسته تر هغه د رئیس په خوښه باندې زه نیوز ته تبدیله شوم. هلته ما د ریپورټ په برخه کې له دوی سره کار کوم. مخکې له ریپورټ نه دوی د سټیټیم د چین نړیوالې شبکې سره یو قرارداد درلود چې دوی یو پرزنټرې ته اړتیا درلودله د خبرونو په برخه کې. بیا د خبرونو د ویاندوی لپاره هم غوره شوم، او د ریپورټ په برخه کې هم له هغه وخته تر 2021 کال پورې ما ورسره کار ته دوام وکړ. د سقوط پر مهال باندې البته یو څه موده وړاندې، یو میاشت وړاندې تر هغه ما امریکا آباد سره بیا خبرې کړې وې. البته هغوی یوې خبریالې ته اړتیا درلوده په هغو وختونو کې چې متاسفانه بیا نظام سقوط سه او هر څه ګډوډ سول په کابل کې په کل په ټوله افغانستان کې. خو بیا په کابل کې تر ډېره پورې یو شمېر دفترونو د درې څلور میاشتو لپاره دوی بند پاتې سول، او له هغې وروسته ما امریکا غږ سره د ریپورټینګ برخه کې دوام ورکړ تر اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسي اتل صاحب. اوس غږ صحیح راځي اتل صاحب؟ په دې دوره باندې چې د طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې په تلویزیونونو څراغ لل پدی به وروسته خبرې وکړو. خلاغي مخ کې په افغانستان کې تلویزیون یا رادیو دواړه لکه نه چیرې پیدا شوی و نظامونه ور سره پرله پسې بدلیږي بدلیږي. او جالبه پکې دا ده چې هر نظام چې بدلیږي لومړنۍ توجه هغه که بریدي که راټولېدنه وي هغه یې په راډیو ټلویزیون باندې وه. مثلا د کمونستانو د کودتا پر مهال باندې لومړنی ځای چې دوی نیسي او ټانګونه ورولي هغه ټلویزیون ودانۍ ده. نو ټلویزیون په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. کله چې پایل شو یو څه وده یې وکړله د پخانی هغه وخت د رژیم تر څار لاندې. وروسته چې مجاهدین کابل ته ننوتل کورنۍ جګړې شوې. که څه هم تلویزیون دوام درلود یو ډول په ولایتونو کې هم مادګوډ تلویزیوني نشرات وه خو جګړې وې او په جګړو کې برکونه نه وه چا تلویزیون لیدونکي هم کم شول او نشرات هم کمزوري شول. په هغې پسې چې په تېره دوره کې بیا طالبان راغلل هغوی په بشپړه توګه بند کړه او د تلویزیون خپرونې او نشرات یې هغه وخت ناروا وبلل چې ټولو ولایتونو او افغانستان کې په بشپړه توګه تلویزیونونه بند وو. بیا چې کله د سپتمبر د 12 نیټې له بریدونو وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه راغلل او حامد کرزی واک ته ورسید دولتي تلویزیون نشرات شروع کړه ورو ورو خصوصي تلویزیون نشرات شروع کړه او یو نوې دوره او یو پړاو راغی د تلویزیوني نشراتو په برخه کې. تاسو دغه دورې ته په کومه سترګه ګورئ؟ خصوصا د ځوانانو ونډه پکې او پر ځوانانو یې د اغېزو په اړه. تاسو خرازی مننه مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم رسنیو په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې ولیدې په بېلابېلو نظامونو کې. حتی هر نظام خپله پالیسي خپله کړنلاره درلوده او هغه یې تحمیلوله په رسنیو باندې. نو یوازینۍ دوره چې دغه تیره شل کلنه دوره وه د جمهوریت په دې کې رسنۍ تر ډېره خپلواکې وې. له سانسوره پرته به ځینې خپرونې کولې. حتی زغرد نیوکې په چارواکو باندې او یوه ستونزه او نیمګړتیا چې په کې وه زما له نظره هغه دا وه چې د کمیت له نظره تلویزیونونه ډېر زیات شول له شمېره وتلي وو خو کیفیت ته پکې چندان پاملرنه نه کېده. او ورو ورو همدغسې دوی چا چې پکې کار کوو یا مثلا چا به چې فنډ ورکوو یا چا تلویزیون لیده د هغوی هم د تلویزیون نه زړه مړېده. نو دا سمه ده چې ډېر خلک یې وروزل. رښتیا هم ډېر کار هم شوی سړی په دې حقایق هم باید سترګې پټې نه کړي. او دا به په زغرده ووایو چې تلویزیونونو ډېر داسې ځوان کشر وروزه چې نن سبا هغه په نړیوالو رسنیو کې کار کوي. او زما په یاد شي چې حتی د تلویزیون ځینې لیدونکي یا هغوی سره چې تماس نیونکي اړیکه ورسره نیوله یا خپرونو کې ونډه اخیسته برخه لرله هغوی حتی د تلویزیون د کارمندانو د کارکوونکو برخه وګرځېدل. نو دا یوه ښه لاسته راوړنه وه. په بېلابېلو برخو کې د عامه پوهاوي دپاره د اذهانو د تنویر دپاره د فکری رغونې دپاره مثلا د ماشومانو په برخه کې یا مثلا د ځوانانو په برخه کې ډېرې ښې خپرونې درلودې. حتی هغه تفریحي پروګرامونه هم ډېر ښه وو ډېر خوندور وو. یعنی ډېر څه رسنیو په دې وخت کې خلکو ته ورکړل په مختلفو برخو کې. ما وویل چې بیا د کمیت له پلوه د کیفیت له پلوه بیا نو ستونزې درلودې. حتی ځینې ژبنۍ او نورې تېروتنې درلودې. حتی هغه ځینې خلک چې نوي راغلل د رسنیو د یعنی دغه تلویزیون بیخي د پالیسۍ سره برابر نه. خو یو بله ستونزه به زه یاده کړم هغه دا وه چې هر رسنۍ خپله پالیسي لري لکه هر نظام چې لري. نو دلته هر رسنۍ د هر کارکوونکي د پاره بریډ ټاکل او او بیا کارکوونکي د اوریدونکي د پاره یا د لیدونکي د پاره بریډ ټاکل او شته دغه به نه اوړي. نو ځینې محدودیتونه وو خو هغه تبن په رسنیو باندې تاثیر کوي. په مجموع کې خبره یاده شي رښتیا هم دې برخې یا د تلویزیونونو کم بازار چې دا ډیر تود شو ډیر کار وشو حتی داسې تلویزیونونه رامنځته شول چې په ولایتونو کې په ولایتي کچه باندې ځینو خلکو شخصي تلویزیونونه جوړ کړل علاقه مندي درلوده بیا ځینو خلکو به فنډ ورکوه هغه به دا مخنه کولی چې زموږ خپرونې دي د دې تلویزیونونه نشر شي خو هر چا خپله پالیسي مخته وړله په مجموع کې خبره یاده کړو رښتیا هم یو 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 ښه بازار یو ګرم بازار د تلویزیونونو او زما په نظر باندې دی په دې ګرم بازار کې رښتیا هم ډیر ځوانان وروزل شول او تلویزیون او د رسنیو برکت دی چې په مختلفو برخو کې تاسو کې ادارو کې یا مثلا په کلیوالي سیمو کې چلاو شي هلته د خلکو خبرې واوري یو ښېګڼه دا ده د رسنیو چې هلته دغه کره او معیاري ژبه د خلکو په منځ کې دود کړه مثلا ډېرې بېلګې موږ ورکولی شو د ولسمشر د نامه سره د کلمې سره خلک اشنا نه وو یا د نورو سره دا موږ چې ستونزې یادو یا نورې کلمې یادو دې ته ورته ډېرې کلمې وي چې هغه د خلکو په ذهن کې پیشکاري کړي خو ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې البته په کلیوالي سیمو کې خلک زما یاد شي اول موږ په کلي کې اوسېدلو که کار مې په رسنیو کې که اوسېدم په کلي کې او هلته موږ به د تلویزیون دپاره ساده تلویزیون به یا او په هغې به م د تلویزیون نشرات کتل نو خلکو سره ډېره لیوالتیا او ډېره مینه پیدا شوه چې تلویزیون وګوري او د دې د خپرولو نه خوند واخلي ځکه موږ به چې په د هجرت په وخت کې اوسېدلو پاکستان کې هلته هم پردۍ رسنۍ لیدلې د هغې نه به م خوند اخېسته حتی په ځینو ژبو م ورسره نه پوهېدو
نو افغانستان دی اول ځل لپاره په دغه دوره کې خپل خصوصي رسنۍ پیدا کړلې چې له داخلي نشرات کول او د خلکو په ژبه مننه کوو زه به بیرته لمهوتک او همدارنګه خاطره نوري او تاسو ته راځم وړاندې بام بحث کوو نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده او موږ د ځوان فکر په پروګرام کې پام دی غږیږو چې تلویزیونونه د ټولنې په جوړولو کې ولې مهم دي د ځوانانو ونډه پکې څه ده اغیزې په ټولنه څه دي اما چې تاسو منفي او مثبتو ټکو ته اشاره وکړله واقعا چې د رسنۍ داسې دي لکه یو لاټ سپیکر کې چې سړی خبرې کوي نو ښې خبرې هم پکې کېدلی شي او ناسمې خبرې هم پکې کېدلی شي خو تر هغې مخکې نن په همدې ورځې په مناسبت باندې د ما همکار یو ریپورټ جوړ کړی دا ریپورټ به واورو بیرته راستنیږو
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځنګړې توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ورستیو کې له 1300 تلویزیونی چینلونو څخه و بیا تړل شوې دي
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 250 سلنه تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو هغه رسنۍ چې خپرونې بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي
سخت سره افغانستان هستن
نه بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 250 سلنه تصویري رسنۍ د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی ریپورت برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نه وروسته که چېرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو ریپورت کار کوي هغې ته به په اونیو انتظار کوي نو دا خو بیا کله رسنۍ منی ډېرې سختې تېرو کله چې یو ریپورټ کوو نو اطلاعات نه وي کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورټ نیمګړی وي
د شمشاد تلویزیون خبریاله حسین احمد زی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څېر د بیان ازادي اوس نه لري اغلی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
اوله په اوسنیو حالاتو کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادي وه یا موږ کولی چې په ډېر آزاده توګه باندې بحثونه وکړو، د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو، یا په حکومت نقد وکړو، یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو. په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته، او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وږمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بېلابېل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغو خپرونو ډېر زیات لیدونکي لرل، خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي، سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري، او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکي سعادت هم چې د افغاني ټلویزیونونو خپرونې تعقیبوي په اړه یې وایي:
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي، د هغې موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري، مطالعه نه لري، چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خپرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي، او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي، او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي، او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې، خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي، او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې زما د همکار ریپورټو. خاطره نوري، له تاسو نه به د دې خبرونې بل برخه را پایل کو بیرته، چې تاسو دغه وسنی وضعیت له پخوانی وضعیت سره څه ډول مقایسه کوئ؟ ویل کېږي چې په ټلویزیونونو باندې ډیر محدودیتونه په وروستیو کې لګیدلې، په ځانګړې توګه هغه برخې چې ځوانان ورسره علاقه او دلچسپي لري، لکه د تفریح برخه، د موسیقۍ برخه. پخوا مختلفو ټلویزیوني خپرونو بیلابیل تفریحي خپرونې درلودې، په ځانګړې توګه د موسیقۍ په برخه کې مرکې درلودې له موسیقارانو سره، له هنرمندانو سره، همدارنګه نور پروګرامونه یې درلودل. د تاسو فکر باندې په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي دي، د افغانستان کې په تلویزیونی خپرونو کې څه بدلونونه راغلي دي او څه ډول ارسوي؟
مننه. څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، په لکه چې طالبان واکمن شوي دي په افغانستان کې په هر برخه کې بندیزونه لګول شوي دي، په خصوص په رسنیو باندې. هغه چې په تصویري رسنیو باندې دي، چې د خبرونو بندول، لکه د ډرامو، د موسیقي یا د سندرو خبرونې، د سندرو نشر، همداراز هغه څه چې مطلب ځوانان او په ټوله کې هغه قشر چې اوس مهال مخبر ودی دی یا ورته ضرورت دی درلودل، یا حداقل د تفریح لپاره، د ستړیا د ختمېدو لپاره ورته ضرورت درلودل، هغه یې لري کړل. ورسره هم په رسنیو باندې کوم خبریالان چې هلته کار کوي، یا کوم ویندویان چې په انځوریزو رسنیو کې کار کوي، هلته یې محدودیتونه وضع کړل. چې په پیل کې ستاسو په راپور کې هم یادونه وشوله چې په رپورټي برخو کې نشته، دوی لاسرسی نه لري معلوماتو ته، او دوی سره نه شریکېږي. همداراز په ویندویانو باندې چې هغه د ماسک کارول دي او د حجاب رعایت کول دي، چې هغه باید رعایت شي، او همداراز د دوی د پوښښ چې کومې جامې باید واغوندي کومې جامې نه غوندي، دا هغه څیزونه دي چې په افغانستان کې اوس پر رسنیو کې ډېر شوي دي، چې دا یو ډول د رسنیو بازار یې هم په افغانستان کې سوړ کړی دی. خلک ډېر نخ نه لري، شوق نه لري چې د افغانستان اړوند شبکې وګوري، او ځکه چې هغلته نور څه شی نشته دي پرته له هغو خبرونو چې هغوی د طالبانو په خواخه باندې نشریږي او هغه خبرونه چې د هغوی په خواخه باندې نشریږي. د ورځې په جریان کې هم رسنۍ نور هغه نه لري، تولید نه لري، تکراری خبرونه نشریږي، چې دا واقعا د رسنیو په ډګر کې د ازادۍ بیان په ډګر کې یو ننګونه ده، او موږ رسنۍ هر څه له لاسه ورکړي دي، خپل لیدونکي له لاسه ورکړي دي، بیان ازادۍ نشته ده په افغانستان کې. دا د ټولو لپاره ننګونه ده، هم هغه کسان چې رسنۍ لري په افغانستان کې، هم خبریالان، هم ویاندویان، او هم اوریدونکي او لیدونکي.
ډیره مننه کوو. لمه هوتک کتا سونه ممدغه پختنه زو کم په ورستیو کې په افغانستان کې د غریپټونه دی هغه ادارې چې په افغانستان کې آزاد رسنۍ څاري او د خبريالانو د ملاتړ ادارې دی، دوی وایي چې په افغانستان کې په مجموعي توګه د آزاد رسنۍ شمیر خورا زیات را کم شو، خبريالان ګن افغان خبريالان یا له افغانستان نه ووتل یا په افغانستان کې دننه بيدند شول. دې کې ډېر اخیس په خزو باندې شوې دي، پنجونو خبريالانو باندې، هغه نجونې چې کار کوي. خاطر نوري یو لړ محدودیتونو ته اشاره وکړه، لکه دوی ته ویل چې څخل جامع باید واغوندي، مخ باید پټکی، چې د تلویزیونی خبرونو سره دا ستونزمنه ده. همدارنګه نور محدودیتونه هم ولګیدل چې معلومه خبره ده چې کله د نجونو زده کړې منشي، لوړې زده کړې منشي، نو په هغې ټولنه کې د یوې ژورنالیست لپاره کار لا ستونزمن شي. تاسو څه فکر کوئ دغه وسنۍ وضعیت څه ډول ارزوئ؟
کاریدل په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې هر کله به چې کله هم خبریالان رپورټ ته تلې، ویل کېده په دې یو شمېر طالبان له لورې نه چې دغه محدودیتونه به تر یوې ټاکلې وخته پورې وروسته تر هغې به له منځه ځي. البته دا یو خوشباوري وه چې دوی به خبریالو نجونو ته ورکوله، خو لیدل کېږي داسې چې له تیرو دو کلونو کې ورځ تر بلې دغه شرایط سختیږي. اول خدا دا یو خبریال هم چلی چې کله چې رپورټ ته ساحې ته ځي، طبعا هغلته بیروبار هم وي، اکثریت بهرني رپورټونه چې کله چې په یو ساحه باندې ته رپورټ جوړوي، یا هم هلته د خلکو ګڼه ګوڼه یې شمېرې سیات، یا باید یو مخصوص ځانګړې جامې ولري چې د رپورټ لپاره ته بهر ځي په کومو لباس کې، یو څوک یو حتی احساسې او هلته رپورټ جوړولی شي. تر دې هر څه محدودیتونو ورهاخوا ځانګړي رنګونه ټاکل د انجونو لپاره چې باید دوی وکاروي د خبریالۍ پر مهال باندې، یا هم د ټلویزیون په سکرین باندې، هغه څه دي چې انجونې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او تر ډېره پورې اوس بیا هم لیدل کېږي، اورېدل کېږي، البته له اکثریت دفترونو له لورې نه ښځینه خبریالانو ته ویل کېږي چې ډېرې دي دوی کوم کانفرانسونه چې دي طالبان پکې ګډون کوي، نو هلته نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. تاسو به په تصویرونو کې لیدلي وي چې اکثریت اوس د رسنیو په مرکز کې چې کوم کسان وپېژندل چې تېره ورځ هم ورسره اړیکه نیولې وه، هغوی سره چې د نجونو نفوس ولې کمرنګه شوی ده، د ښځینه خبریالانو وویل اوس نجونو ته اجازه نه ورکوي چې دوه ورځ د رسنیو مرکز ته. ډېر کم تعداد شمېر هغه هم چې بهرنیو رسنیو سره اوسي، هم له بهرنیانو سره ترجمانان دي، هغوی کولی شي چې راسي ګډون وکړي. پکې محدودیت تر بل هر وخت پورې ډېر زیات وسه شوی ده. تېره ورځ به هم تاسو د سبیل الله مجاهد په یو بیان کې اورېدلي وي چې رسنۍ په انده کې څونه ازادي چې له رسنیو نه اوس اخیستل شوې ده، په دې ازادۍ کې هم دوی لا هم نقد لري چې رسنۍ سرغړونه کوي، ښځینه خبریالانو سرغړونه کړې ده، یا هم هغه تعداد شمېر چې د دوی قانون نه مراد کوي دوی به ورسره له جدي غبرګون سره مخ شي. ورځ تر بلې ساحه راتنګېږي، راتنګه شوې ده پر عموم کې پر ټولو رسنیو خبریالانو باندې، خو خاص ډول پر ښځینه خبریالانو باندې. څو میاشتې وړاندې زه یو روغتون ته تللی وم، هلته افتقاعات کېدله په هغه روغتون کې، د پلچرخي خوا ته تللی وم، نو طالب ما ته وایي چې ته یوازنۍ نجلۍ چې ته راغلې ته ولې راغلې دلته او تا ته اجازه مونږ نه درکوو چې ته یې خوا ولاړ سې. هلته مونږ نور همکارانو ول د رسنیو لکه د سپوږمۍ د نورو هغو هلکانو ویل ویل راځلې مې هلته ته تصویر واخله تصویر ته اړتیا لري چې څه ډول د هرې رسنۍ تګلاره جلا ده چې باید ورته تصویر واخیستل سي هغسې رپورټ جوړ کړل سي. ما ته ویل تا ته اجازه نشته ولې که ته کمرامین لرې کمرامین ته د تا اجازه ورکول کېږي چې ته ولاړه سې. ښځینه خبریالانې مونږ نه دي رابللې تر ډېره پورې محدودیتونه تر بل هر وخت پورې زیات وزه سوی دي خو اوس تر دې پورې وزه سوی دي هر چارواکي سره چې اړیکه نیول کېږي د ښځینه وو له لورې نه درته ویل کېږي چې تم په تصویر کې له ما سره یې که نه یې که ته په تصویر کې مونږ کلک نه شو درکولی یا ولا مونږ اجازه درکوو تاسو ته خو د مونږ د دروازې کوم محافظین چې دي هغه ډېر سرزورې خلک دي له هغو سره مونږ به زور نه رسېږي نو تاسې مه راځئ که چېرې الګ خبریال ولرئ هغه راولېږئ. دا هغه ننګونې دي چې هره ښځینه خبریال ځورېږي ورته تر کله پورې به یوه نجلۍ په کور ناستې هر نجلۍ مکتب ویلی دلته پانچونې ویلی د زده کړې کړي دي دې لپاره چې یوه ورځ دا کار وکړي نه دې لپاره چې یو طالب یو څو دوی حتی تر دې پورې له خپله نه پوهېږي چې چیرې امضا وکړي. اکثریت دوی حتی د یو سند یو ورقه چې ورډ د تاپې جاونه پسې نیولې په داسې وادارو هلکانو پر نجونو باندې دوی پټکې او هغه خپل زور چلوي چې د هغوی او د دوی تر منځ د علم د سطحې ډېر زیات توپیر لیدل کېږي.
مننه اتل صاحب دغه خبرو ته په پا پام باندې که وضعیت هم داسې دوام وکړي او طالبان که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې دوی دغه د رسنیو د آزادو رسنیو کوم قانون چې دی دا د یو څه بدلونونو سره داسې نښې نښانې ښودلې چې دې ته ژمن دي او مني او هغه وروستۍ طرحه یې دوی په وینا باندې د طالبانو مشر ته استول شوې ده تر څو پورې ومنل شي. خو تر اوسه پورې دوی وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي همدارنګه پکې د ځینو محدودیتونو سره چې په ښځو یې لګولی دي خو د ښځو کار ته هم ژمن دي. د تاسو فکر باندې دا ډول شرایط که دوام وکړي اغیزې به د افغانستان له دغه نوو غوړېدلو رسنیو لپاره چې په تېرو شلو کلونو کې وغوړېدي او یو ځای ته ورسېدلی د دې لپاره به څه
صاحب لکه څنګه چې تاسې د خپلو خبرو په پیل کې یادونه وکړه د طالبانو د واکمنۍ له دې راتګ سره څلور پنځوس شاوخوا شپېته رسنۍ تلویزیوني البته بند شوي سلګونه راډیوګانې وې همدغسې چاپي رسنۍ وې برېښنایي رسنۍ ویبسایټونه دا ټول تړل شوي دي او د دې یوازنی لامل دا ده چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي. حتی ځینو هغه د رسنیو مسؤلینو سره زه په اړیکه کې یم هغوی وویل چې د طالبانو د خوا موږ ته حتی د محتوا د یوې خپرونې دپاره راکول کېږي زمونږ نه د خپرونې هغه سکریپت غوښتل کېږي په سکریپت کې هغوی ګوتې وهي بیا چې کله اپروف کی بیا بیرته مونږ ته سپاري. دا په خپل هغه ښکاره او بربنډه لاسوهنه ده. حتی څو ځل دوی احضار شوي دي هلته احضار کړي د استخباراتو ریاست ته او دوی ګواښلي دي چې که زمونږ د دغه پالیسۍ سره تاسې جوړ نه یا تلی نه شئ یا نه عملي کوئ نو لطفا خپله رسنۍ وتړئ. نو ځینو رسنۍ خپلې رسنۍ په همدې خاطر بندې کړې وې تړلې چې د دوی فرمایشات یې نه منل. تاسو ګوري تر نورو کلونو اوس مهال په دې دور کې څومره چې رسنۍ او رسنوال زندې شوي دي څومره چې ځپل شوي دي څومره چې ګواښل شوي یا یا ترور شوي دي زه فکر کوم دا به په بل هیڅ نظام کې نه شوي. دا حالت کې دوام وکړي اوس خو روان دی ځکه دوی دا غولونکي وعدې تاسو یادونه وکړه چې وایي چې بهبود رامنځته کېږي او د رسنیو قانون ته ژمن دي یا لږ څه تغییر به پکې راولي او بیرته به عملي کړي خو زه فکر نه کوم ځکه که دوی تغییر راوستی دغه دوه نیمو کلو شاوخوا کې دوی د رسنیو دپاره خپل کوم ځانګړي اصول نه دي ټاکلي نه هغه زاړه قوانینو او اصولو ته ژمن دي او نه یې خپله داسې کوم میکانیزم رامنځته کړي چې د رسنیو لپاره دوی کوم لارښود ټاکلی ورته وو چې په دغه لار لاړ شي. دا یوازې غولونکي خبرې دي. مونږ او تاسې هره ورځ یا هر وخت دغه سپی خوشایدان چې دغلته ژورنالیست وهل شوی ټکول شوی دی دلته تورو شوی دی دی بندي کړی دا ګوښل شوی هر ورځ که دغه سی حالت دوام وکړي تبل لکه څومره تلویزیونونه چې وتړل شول څومره چاپي رسنۍ او رادیوګانې چې بند شوې دغه د بوتو په شمیر څو رسنۍ په افغانستان کې پاتې دي حتی بهر کې هم چې کومې رسنۍ دي دوی مثلا هغوی ته د سټلایټ باندې یا هلته د خپرولو یا د لیدلو لپاره اجازه نه ورکوي نو زه فکر کوم دا به هم د ولس لپاره ډېره سخته تمامه شي او هم هغه کارکوونکي چې پکې کار کوي هغوی بیچارهګان د هغوی مړې حلالې روزۍ د پیدا کولو لپاره لګیا دي زده کړې کړې دي په همدې برخه کې حتی ځینو په بهر کې زده کړې وکړې راغلل په ژورنالیزم کې په نورو برخو کې په اړیکو کې په رسنیو کې کار وکړ دغه خلکو د راتلونکي لپاره بیا سړی څه هیله ولري نو دوی د خلکو احساسات وژني هغې سره لوبې کوي او د خلکو د خولې نه یې روزي واخیستله دا تبن بد اغیزه کوي هیڅ څوک هیڅ ډونر یا هیڅ ملاتړ کوونکي به د بیا لپاره زړه کنه کې یا هیڅ یو سوداګر په افغانستان کې تاسو ګورئ زیاتره رسنۍ یا تلویزیونونه ځینو سوداګرو جوړ کړي هغوی پانګونه کړې ده که دوی دې حالت ته همدغسې دوام ورکړي او همدغسې د زور او جبر نه کار واخلي د رسنیو پر وړاندې نو زه فکر کوم چې راتلونکي د افغانستان د رسنیو په برخه کې لکه څنګه چې اوس ناروخانه دی د زده کړو برخه کې همدغسې د رسنیو برخه وبوله چې دا به ناڅرګند وي ناروخانه به وي او دا به نور همدغسې تورتم شي لکه د نجونو پر وړاندې چې ښوونځي بند کړي نو زه د طالبانو په واکمنۍ کې هیڅ ډول داسې شین څراغ یا داسې یو د سباون یو څرک نه ګورم د رسنیو په برخه کې چې دوی دي د خپل ژوندو ته ژوندوي یا یادې مثلا د رسنیو د پاره داسې کومه تګلارې ولري نو زه خوشینه یم په دې د راتلونکي د پاره هیڅ هیله مندې نشته
مننه ښاغلی اتل یو شمیر په دې سوشل میډیا کې چې ګورو دی بحث تبم راشو من ګورو چې یو شمیر یوټیوبران ظاهرا په ډیر خلاص لاس باندې په افغانستان کې کار کوي البته هغه ویډیوګانې چې دوی شریکوي په دې کې ځینې خزینه هم شته دي خاطره نوري د دې په اړه باندې چې راته وایي څنګه دغه د یوټیوب خبریالانو په افغانستان کې وده کړې او فکر کوي چې دوی هم له ورته ستونزو سره مخ دي که یوازې دغه د رسمي رسنیو کارکوونکي مخ دي
په افغانستان کې کله چې طالبان راغلي دي او پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع شوي دي یوټیوب یو هغه شبکه ده چې په ټوله نړۍ کې ده خو کله چې طالبان راغلل په افغانستان کې د ډیره وده وکړله په دې چې خلک وزګار شول بیکاره شول خبریالان بیکاره شول هغه کسانو چې میډیا کې کار کولو په سکرین باندې وو یا په هر برخه کې د رسنیو کار کولو بیکاره شول هغوی هم د تمخه کړله چې په خپله کوم څه کې چې دوی تجربه لري د خبرونو جوړول او تولید او ایډیټ او دا موارد وینو غوښتل چې د خپل مسلک څخه هم لري پاتې شي او همداراز کومه برخه کې چې دوی تجربه لري هغه تجربې څخه هم ګټه واخلي بلاخره یو څه پیسې هم ترلاسه کړي اوس که پیسې پرې ترلاسه کړي کنه کېږي هغه چله خبره ده دوی دپاره هم کوم محدودیتونه چې د رسنیو لپاره تلویزیونونو لپاره وده وضع شوي دي د طالبانو له لوري چې هغه ته خزینه خبریالان او ویاندویانو لپاره چې هغه د ماسک کارول دي د هغوی دپاره هم شته دي یو دوه هغه دي یوټیوب چینلونه دي د افغان نجونو عملته په افغانستان کې فعالیت لري نو د هغوی کله ناکله زه د هغوی خپرونې ګورم هغوی په خپلو خپرونو کې ماسکونه اچوي سمه ده لباس به یې نسبتا هغه افغاني کلتور دی یا اوږده لباسونه دي هغه لباس دی چې مطلب د طالبانو د کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې لګولې دي هغوی سره په ټکر کې نه دی لکه چې طالبان راغلي وو زه د خپل د تلویزیون خبرونې یو تجربه غواړم دلته وایم از ما لومړنۍ خبرونه وه د طالبانو د راتګ څخه راوروسته په لمر تلویزیون کې چې هغه یوه ځانګړې اختریزه خبرونه وه سره له دې چې هغه خبرونه په وار په خپل دفتر کې وکتل شو، د هرې برخې مسؤلونه وکتله، او هغه څو ځله اطلاعات فرهنګ ته هم لاړله، هغه وکتل شو مخکې له دې چې نشر ته لاړ شي. کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي وو په هماغه محدودیتونو باندې وو، خو صرف خبر دا وه چې هغلته ماسک نه وو، مطلب هغه وخت کې ماسک نه وو وضع شوی. نو د همدغې خپرونې د نشر سره سم په سوشل میډیا کې موږ ته عجیبه عجیبه اخر راغلل، کمنټونه راغلل، خلکو کمنټونه وکړل چې هو دا اسلامي امارات دلته راغلی دی، طالبان راغلی دی، دا دومره کلونه چې جهاد وشولو دا جهاد په هیڅ کې شامل شولو، ته اوس دا د طالبانو راتګ او د دوی د اسلامي امارات وګورې، ورسره هم دلته د رسنیو کې دا خپرونه وګورې چې دا خپرونه په څه شان سره مخته ځي، او دومره نجونې وګورې چې دا خپرونه کې دوی ټول راظاهر شوي دي، او خپرونه محدودیتونه طالبان په دغه یوټیوبرانو باندې اوس وضع کړي که وضع نه کړي، یا هغوی راشي دغه چینلونه وګوري که ونه ګوري، خبره دا ده چې د خپل خلک هم چې دي، دا کوم کسان چې دوی تعقیبوي هم دوی چې منفي کمنټونه ورکوي، بالاخره یو څه شی پیدا کیږي چې په هغوی باندې
ما غوښتل کلند لند راته دا وای کلتوري ستونزې دي خزینه خبریالانو لپاره پوخام وي وسبم وي او پراتلونکي کې بم وي. طالبانو که څه هم دغه بندیزونه ورزیات کړل، دیوی خزینه خبریالی او د تلویزیون دی ویان دی په توګه باندې تاسو د عامو خلکو دغه کمنټونه او دغه ته اشاره وکړله، په افغانستان کې دغه فرهنګي ستونزې کلتوري ستونزې به ورته وایو د خلکو لخوا څومره ډېرې دي د خزینه و په وړاندې چې هغوی په رسنیو کې کار کوي؟
بیخي زیاتې، تر هغه حده زیاتې چې حتی یو خزینه خبریاله چې په رسنیو کې کار کوي هغې ته بالکل په یوه بله سترګه ګوري، هېڅ داسې نه ورته ګوري چې دا به خپله کورنۍ لري، خپله ورونه لري، خپل مور او پلار به لري، دوی به دغه کورنۍ چاپېریال کې رالوی شوي اوسي. دوی فکر کوي چې ګواکې دغه کوم کس چې رسنیو ته راوتلی دا یا رسنیو کې کار کوي، دوی په هیڅ یو قانون یا هیڅ د ځان دپاره یو محدودیت هیڅ شی نه لري. خو خلک دي په خلک به کمنټونه ورکوي، کله به مثبت شي، کله به منفي شي. خو ښه دا ده چې موږ یو څوک چې غواړي یو ډګر ته راوسي، یو پرمختګ کوي، هغوی ته مثبت کمنټونه ورکړل شي، تر څو د هغوی کوم تلاشونه، کومې ستونزې چې هغوی ګاللي دي یا ګالي یې، هغه په سین لاهو نه شي، په سفر کې ضرب نه شي. په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې دغه وضعیت و، خو اوس د طالبانو د راتګ سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی، ځکه له یو خوا حکومت په دغه خبریالانو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، له بلې خوا د خلکو منفي کمنټونه دي چې راوځي، بیا دغه خپرونو چې په هغه په سوشل میډیا باندې خپرېږي د هغې کټ کول دي، د هغې خپرونې د یوې سنې را اخیستل دي، او هغه بیا په سوشل میډیا کې هغه وایرال کول دي، هغې ته راځي خبرې کوي چې هو فلانه کس وګوره، یا دغومره وخت کې دا خبریاله پاتې شوې ده، دغومره پخوا دغسې به اوس په دغسې شرایطو کې ده، یا حداقل که د هیچ چا پام هم نه وي ورته، دغه موضوع رالویږي، دومره رالویږي چې هغه بالاخره بیا هم دې ته پاتې شي چې حکومت بیا په همغه موضوع باندې یو بندیز ولګوي. لکه په هغه باندې په یوټیوبرانو باندې هم ورته بندیزونه شته دي، ښځینه یوټیوبرانو چې په یوټیوب چینل کې کار کوي، هغوی هم هغه محدودیتونه چې انځوریز رسنۍ تلویزیونونه یې لري، همغه محدودیتونه پر هغوی باندې هم وضع دي چې د خپرونو په جوړولو کې باید هغې ته پام وکړي.
ډېره مننه لیمه هوتک. تاسو راته زه غواړم تاسو نه یوه بله موضوع پوښتم. وروسته له هغې چې په افغانستان کې طالبان بیا واکمن شول او رسنۍ تر فشار لاندې راغلي، یو شی چې ډېر زیاتوالی پکې راغی د رسنیو د ملاتړ سازمانونه وو. بېلابېل کورني او نړیوال سازمانونه افغانانو جوړ کړل چې د رسنیو نه ملاتړ کوي، له خبریالانو نه ملاتړ کوي. په دغه دوه درې کلونو کې تاسو دغه سازمانونه چې ظاهرا له نړیوالو ادارو نه ورسره ملاتړ کیږي، څو په افغانستان کې دننه د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو ملاتړ وکړه، د دوی کار ته په کومه سترګه ګوري؟ څومره توانېدلی دي چې په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر د هغه خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو ملاتړ او ننګه وکړي چې واقعا له ستونزو سره مخ دي، هغه یا که په دننه د محدودیتونو سره مخ دي، یا د کار د لاسه ورکولو په برخه کې مخ مختی یا د هواد نه دی وتلو په برخه کې مختی؟
بله آن صاحب، یو خبر بداو که چی دا ستر گلا ورد وی که ستر نقد ورد وی چی افغان خبریالانی پر بحرانه سازمانونو باندی وکوی. اول خدا دا چی هیچ کم بحرانه سازمان تروس پوری دا افغانستان دی خزینه خبریالانو پا خواست کر بیاد دی خبریالانو هیچ ناتاری وانا کر پدی برخه که افغانستان که هر دول ستونزی راغ للی بیا بالخصوص پدی نظام که پر خزینه نو باندې هغه ښځینه نجونې چې دوی هیڅکله هم د نظام بدلون نه و تجربه کړی، دوی بدې تجربې نه درلودې. البته صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ و، جګړه وه، خو ولې ښځو آزادي درلودله، مکتبونه خلاص ول، ښوونځیو ته تللې نجونې، مکتبونو ته، پانتونونو ته، وظیفو ته. خو په دې برخه کې بهرنۍ هیڅ کوم ملاتړ یې تر اوسه پورې د ښځینه خبریالانو ونه کړ. کله چې په افغانستان کې پر ښځینه باندې بندیز ولګېد، دوی هیڅ کوم بغیر له دې نه چې وی غنده لغندلو نه پاته دوی نور هیڅ شی هم تر اوسه پورې عملا نه دي کړي. ماسک وزبس ښځینه یې له دفترونو نه کمې کړلې. البته اوس تنه د ټلویزیونونو پر سکرین باندې ښځینه شته، نور پشت صحنه په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه ما ښځینه کارکوونکو په اکثره تیرو چینو کې ما نه دي لیدلې. کلي دل کېږي هم ډېرې کمې ګوتې په شمار باندې تر سترګو کېږي. تېره ورځ ما یو خبر واورېد چې دوی یو شمېر هغه خبریالان یا هم کسان چې له افغانستانه تللي دي، بهرنیانو هغوی ته د زړورتیا ایوارډ یې ورکړی دی. دوی ستایلی دی دومره کس په افغانستان کې پیدا نه سه، ممکن دا به په تاریخ کې هم ولیکل سي چې په افغانستان کې په سفرینو شرایطو کې کار کومو ښځینه خبریالانو وکړ، یا هم مستحق دي کومو جایزو کوم کسان ول. ولې هیڅکله هم دوی هغه کسان مستحق ونه ګڼل، وی نه ګڼل چې دوی باید ورته یو ایوارډ ورکړي، یو ستاینه وکړي، یا هم د هغو کسانو ملاتړ وکړي حد اقل چې په افغانستان کې اوس هم دوی کار کوي. تاسو له خپله هم خبر یې چې د دې ښځینه خبریالې تصویر ان په ډېره نړۍ کې په ټوله نړۍ کې مشهوره سو، کوم چې د ماسک له وسه کېدو وروسته د تلونوس د ویاندې تصویر ډېر په رسنیو کې مشهوره سو. ولې یوالټې یو داسې خبریالې ته ورکړی و چې هغه په امریکا کې ده، ناسته ده، هر څه سهولت هغې ته ایجاده، کوم بندیز نشته پرې، دوی کولی سي چې په ازادانه ډول باندې خپل کار ته دوام ورکړي. دغسې کسان یې سپورټ کړل. نو که چېرې بهرنیان هم په رښتیا د ښځینه خبریالانو دوی ملاتړ کوي، یا هم دلته د بیان د ازادۍ لپاره دوی کار کوي، وي په افغانستان کې دوی هیڅکله هم له افغان خبریالانو سره تر اوسه پورې دوی یوه داسې ناسته نه ده تر سره کړي چې دغه نجونې څه ستونزې لري له طالبانو سره، یا هم دوی د کار په برخه کې کومې ستونزې لري. دوی راست له طالبانو سره ناستې کوي، تر اوسه پورې کومې ناستې چې د بهرنیانو راغلي دي سره تر سره کړي دي، یا هم د ټلویزیون له رئیسانو سره یې تر سره کوي، یا یې هم له طالبانو سره تر سره کوي. هغوی هم ورته هر څه وویل، دوی هماغه خبرې مني. نوکه په دې برخه کې دوی په واقعیت غواړي چې دغه برخه کې کار وکړي. دوی پایته د دغه شته ستونزو ته دلته د پای ټکی کېدي، یو دفتر نه ته ولېږي چې طالب سره ستونزه حل کړي. تقریبا دا دوه کاله کېږي د مونږ دفتر ورسره خبرې کوي، فقط دومره چې دفتر باید خلاص شي په اسلامي ایجاب مراد کوي، نجونې دلته راځي کار ته دوام ورکوي، ولې طالب یې ورسره نه مني.
مننه، وخت را کم شو، راپسې اتل صاحب که ته راسره یې لنډ راته دا ووایا چې آیا دغه بندیزونه به وتوانیږي چې هغه څه چې طالبان غواړي چې خلکو ته معلومات ونه رسیږي، یا موسیقي ونه رسیږي، یا مثلا د هر دلیل له مخې چې دوی غواړي د دې مخه ونیسي د دې سوشل میډیا په وخت کې، ځکه خلک لارې لارې کولی شي هغه څه چې غواړي هغه ترلاسه کړي؟ لنډ راته ووایي.
ان صاحب، د طالب چې زړه څه غوښتل او کومه پالیسي مخته وړله هغه خو وکړل. تاسو د یوټیوبرانو به زه لنډ یادونه وکړم. هغه یوټیوبران چې دوی رامنځته کړي دي او دوی تلاوی کوي او د دوی په ګټه دي، هغوی ته اجازه ورکول کېږي، هغه که نارینه دي که ښځینه. او له بده مرغه هغه څوک چې واکن ریښتینی ژورنالیزم ته کار کوي، سپیشلی مسلک ژورنالیزم ته کار کوي، د هغوی پر مخې دروازې بندې کړي. او زه فکر کوم، بیا هم دا خبره کوم د تیر په څیر، چې دوی هیڅ ډول دغه نه لري، داسې یعنی دا محدودیتونه همداسې دوامدار دي. فکر کوم چې د راتلونکي دپاره هیڅ ډول پالیسي بیا هم نه لري، او که دغه حالت همدغسې دوام وکړي، داسې فکر وکړي چې هم به دغه ملت د معلوماتو په خلا کې واقعي، او لکه څنګه چې دوی اوس افغان خبریالان معلوماتو ته لاسرسی نه لري،
او محدودیتونه په وجه کړی زه زما په نظر باندې دا د رسنیو د راتلونکي لپاره دا یو بد البته یو بد پیغام دی او د بیا د لپاره به هیڅوک ځنه خلک کی چې د ډګر کې به ښکار وکړي.
ډیر مننه کوم. سلامت اوسئ. ل درې واړو قدرمنو میلمنو خاطره نورینا چې د لمر تلویزیون په خانه بیان دا افغان خبریاله ده لې مهو تک نه چې دا خبریاله ده او همدارنګه لیکوال او خبریال خاغلی اتل نه کورم آباد د خبرونه پام دی زی پای ته رسیږي. تر بیا.